په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د قرغزستان حکومت د طالبان نوم د تروریست ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر جین بیک کولوبایف پرون وویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال بند خوشي شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2023 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر 28 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. ښاغلي اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو د رغونې، د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همدار زیادونه وکړه چې شاوخوا 15 میلیون یورو به په مولداویا کې له دیره اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړې شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارد یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نښه به وي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې و. سګنی انتخابات چې د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لا له اوسه یو حساس پړاو ته رسېدلې دي. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو.
ملګري ملتونه هېڅکله داسې نافذه قوه نه لري، یعنې دا هغه سازمان نه دی چې دوی د خپل اوامر یا خپلې پرېکړې هغه عملي کړي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر له لارې افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مسالې دوی چې راش ډېر په زیاته او د سکین یو ده او راش په زیاته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړي دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د سکینې نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه زر میلاویږي.
او د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه پر طالبانو همداراز غږ کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي څو بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 21مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهی مشري کوي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویلي دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلې دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګېدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 21مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نومونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیا وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنونکي بلل شوی او ویل شوی دی چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبه د مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د سازمان تعریف شوی دی او د کوم مسؤلیتونو او کنړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګري ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي، هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې، هغه تل لامدې پلیټ فارم د خپلو ګټو او د بل د مخالفت د پاره دا پلیټ فارم کارولی دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکو هیوادونو لکه متحده ایالاتونه او د دې سي ائتلافیانو چې هغه د ناټو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیری مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړو یا د منشور له مخې د دې عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین د دغه پریکړې مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې ترمنشوه او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده په دې خوا جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پر رڼا کې چې دا خورا ډېر مفصل دی، خو پیږه کې تر ټولو ډېره مهمه برخه د بشر حقونه دي. او بیا د بشر په حقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوی ده، هغه د میرمنو او د ماشومانو حقونه ته سوی ده بیرته په یومن رایټس کې. نو هر چیرې چې دا حقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې هلته اکسلامه لوخی او خپل مسؤلیت ادا کی. نو لہذا روسی او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړای لري. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت، بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریض مخالفت کړای چې د دې افریقا سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅکله د شي نافذه قوه نه لري. یعنې دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو پوښتنه کې یو بحث دا هو چې پریکړې او اعلامیه ترمنځ توپیر څه دی. پریکړې کې یو څه ډېر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونه ټول ایجنسۍ او بیا هغه سیمه یا هغه هیواد چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي، یو خپل ځخت لري ورسي چې کومه باندې تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ. نو د اعلامیه او د کلیک ترمنځ خورا ډېر توپیر دی. خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم بیل شک چې هغه څه طالبان غوښتل یا ته نن غواړي د رسمیت غوښتن رسمیت پیژندنه غوښتنه همدارنګه د نړۍ سره تعامل غوښتنه، په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړ شي. او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته افغان میرمنې چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیاته شي. په دې کې شک نشته چې د اعلامیې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان غوښتي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنت ته هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنت باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوی او نو مورد خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي؟ ریچارډ بنت به اجازه ورکړي؟
شایي واځي د ریچارډ مثلا نه ده. طالبان خو پر هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به اشخاص یې باندې بندیزونه لګولې دي چې هغه د افغانستان واقع انزور نړۍ ته وړاندې کوي. هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که تصویر په شکل وي، په هر شکل چې وي، زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې په تېرو درې کلو کې دوی ته وکتل سوله، یعنې هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یو باندې دغه پرېکړې هغه مهال تاثیر کولی سي او د خپلو پرېکړو هغه پشا کېږي چې هغو ته د خپل هیواد منافع مهمی، د خپل ولس منافع مهمی. طالبانو په تیر درې کلونو کې د دې ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافعو په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي، او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل دې څخه استفاده کیږي د ابزار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ته اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شا سي. موږ ولې د دې درې کلونو کې چې دی په نوم چې کوم مشر دی هغه ټولې داسې پریکړې کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیږي شاته بیایي او له ټولې نړۍ څخه انزوا ته بیایي، ولس صح متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیه متضرر کیږي. اما د خپل همغه پریکړه ته نه یوازې چې دا مې ورکړې، دا ورځ تر بله دغه په دغه پریکړه سره نورې راځي ځانمانه پریکړه وکړي چې غیر منطقي. نو فکر نه کوم چې د خپل دری زواوی د دې څخه همداسې استفاده کیږي ځان دې لپاره لیږول څه ګرځي دا همداسې څه وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم یو نړیوال موضوع اخلو. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لویدیځه غاړه کې د کډوالو له کمپونو څخه وتلي دي، خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپو چې شاوخوا 20,000 کسان پکې اوسي.
د سحکاری چې اسرائیلی پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو وروسته پرون سهار په لویدیځه غاړه کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلي وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې ورانې شوې. په عین حال کې اسرائیلي سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشتځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ای سی نور ازګی ایګی د مړینې له کبله خوشینی ښودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیځې غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې په دې سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات و. خو تېره شپه د اسرائیلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلي دی چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرائیلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرائیلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرائیلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرائیلي چارواکو په وینا دا حملې په تیره بیا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو. خو د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرائیلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لس ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپو. په دې کمپ کې شاوخوا 6000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حملې کولې، او د یهودي میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 900 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 11 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 40,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر لارې له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې د اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لارې د یو بل هیوادونو ښارونو او منډو ته لار موندلی شي. خو دوی دغه راز غوښتنې کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورټ او ویزې پرته وکولی شي تګ راتګ وکړي. نور حال دې ازادي راډیو د مشال خبريال عمر وزیر په رپورت کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوه. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښستونځې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تاجران وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول، او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تاجران وای چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورټ او ویزې اجازه نشته. غوښتنې کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر تازي، که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سره مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي، او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه بوي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کما دوکانه د ټریډ کا غزو ته شریک کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وکړو. د غلام خان په بارډر باندې یو ما سالا دو چراش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکینینه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پا زودا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
در شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیا و سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو ترسی. تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې اسانتیاوي هم جوړاوي.
دوه مسله چې وا دی وه درسه هم شوی دی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی ګړی ته ورکوي او پاکستانی ګړی ته. چیرې په وجه سره افغانی ګړی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي، او دغه سره پاکستانی ګړی هم کړای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کیم د پراسیس دی د ټریډ کاغذ ورکول اړین سلو دی چې دا پراسیس چې کیم دا دغه ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. تاجر عام خلک د تاجر تاګ د پورا او خصوصا د تاجرونو د پورا ډیره غټه مسله ده چې د ویزې د تاګر تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو گاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ، د عملې د کمی، د گاډو نه پرېښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی. پاکستانی ګاډي افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغاني ګاډي د پاکستان هر شهر ته اوس تللو اجازه شوې. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو لپاره زوس سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بې وزلۍ او بیکاری کړیږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یو اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کیسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته اله یو سل پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دونه زر ملاویږي، او مس چې دی موږ مس نه باسو، مس چې دی هغه بیا نور خلک باسي، هغه ځي پاکستان ته یا دلی مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي وایي.
دا به غټ نشي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي، نوې ماډل شي کې دا دونې پیدامن نه دی، هغه نوې ماډل شان سي دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پک شي او دا به زوم ختمي جنور دا ترکی به ونه کی.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلې کوي. غوایي
چیزې کې جنسای برغي باشه
له جاپان راغلو ټولو برقي وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخ په ورکېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولې، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
په سپین بولدک کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران له راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنۍ خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له پنځو زرو پنځه سوه افغانیو نیولې تر پنځو زرو او اته سوه اتیا افغانیو پورې پلورل کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د قرغیزستان حکومت د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې